رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده ترلاسه کړې، ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تېره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه ده کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مؤسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړی دی. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2020 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یاد شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژانس د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلې دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تېر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تېرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاښ په ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یوه ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند د څلور لوبغاړو په سوځیدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وای له پاکستان د افغان کډوالو په زور استلاو له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذې او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,00,000 زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګرد لی پاته سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یو افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګناسي ما شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژاخ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 0 25
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوي د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوي ستانه شوي بیا د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت ته رسیدلي نه سرپناه لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه غزنی ته راستانه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایدادونه پاتې سول او د یې خالی لاسره وستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستاني پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورونو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړي دي.
نو زموږ سره خدای شته ډېر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډېرو جایدادونو پاتې سول، په ډېرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای ل خپل دیار لس کسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی ته راغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لنډمهاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سراخستې دی.
موږ اسناد درلود، دغه مشنخت ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کړی دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی، ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده دا ویني په دغه نه لیکولم. زما سره شپږ و ثبوته د پاکستان پرته ماته ولتا نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودرېږي، مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو دی ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ، په موږ چې کم ژوند تیر سو په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لنډمهاله پندغالي ترغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کو وینې، دا زمې د ورور چې سرپناه نه باسو چې قیمه راکي یا بل شی راکي وینې، بس موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پندغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پندغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د دبليو پی موسسه ده چې حالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه تکاتونه ورکول کیږي. په هغوی کې وړسته، په هغوی کې غوړېسته، په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه، او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي د دغه خلکو سره کومک کړی ده. دا درې.
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنېدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کېږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو ګنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کېږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیز په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او زم یو نړیوال موضوع د اسرائیل ځواکونه پروند غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونی او پلټلې دغه عملیاتو په نړیوال کچه اندېخنې امپارول زکه په روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربېره زورګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې رپورت کې اوري.
د الشفا په نوم د غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرائیلي ځواکونو د مزکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلې. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې پرون چهارشنبه اسرائیلی سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونې پلټلې دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلی سرتیرو په روختون کې د حماس سرتیریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس د چهارشمې په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووزي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی تر سره کړئ.
اسرائیلی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژند وسلې او د وحشت ځایونه موندلې دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو، ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزي ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نسی او د اسرائیل په خبره چې خپل برمتسیوي وګړي به د دوی لمنګلو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزي ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې تاړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیته غورځېدلې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم اوراندی به هندیانو د دیوالی کلتوری جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشال بل خوشالي لري او د مور غېږه نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مګرځي.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند
شیر لرو
دخلیک در سر واخل لیبا نیم که یلوالی زمانی ورست یلوالا یوانجی لیدا چی پستو رو دمینا.
اولیو پشتو ناولمو خبرو چی بولی تا اولندی شوده. تیاره پرانا پر یالی کیش یو راستی پو بدهی. ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر کبی چه ده دیوالیت او رزل منزل ده هم دیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسمه دیوالیا پیل شو. ده ابرز هر کال ده قمری میاشتو پی ساب منزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانان و روشه او رزی بدلیش. دیوالی پینزه و رزی جشن ده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیسي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغ لاس ورته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشه چې دیپا د نور مانا لري او والی د صف او ردیف مانا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحد ایالتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې څوارلس کاله عبادت وکړ. د ده بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس څوارلس کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور یې ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی پنځه ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بله میشت افغان دیان سنگ انجان نه واورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا پنځه ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انګلیزانو سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا پنځه ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی لسوار لس کالونو بنواس یعنی په جنگلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو څراغونه لګولي دي او منطقه یې څراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب د همدې ورځې په ارتباط آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلی دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس همدا دی کله چې دی راستنیږي د ده مور ړنده شوې وي څوارلس کاله وروسته او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بېرته بینا کېږي. سکان هم په همدې اعتقاد دي
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. مونږ دارت کولای هم نه شو او تاییدولای هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلې او د خدای قدرت خو بې شماره ده. کیدای شي چې هغه بېرته بینا شوي وي. سکان دا ورځ لمانځي دی په د بلې ورځې خوښي لمانځي چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر او بر کې شهرت لري د سکانو لومړی پیغمبر ده خو د هغه شپږم ځای ناست دی شری ګرو هرګوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو او د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د دو پنځوس نورو راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته چې هغه دو پنځوس راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي کله چې جهانگیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی ده دا را خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورو هرګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شک کې خودلو جهانگیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هرګوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیس جوړ کړلو چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنې کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان د هغه راتګ په خوشحالۍ کې دا ورځ لمانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنې د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ ته نن پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالي په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای؟
نه په هند کې ټول یو سره لمانځي که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي ټول ورځې هره ورځ چې ټول مشترک لمانځي دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا مثلا هغه کوم خواږه شیان چې تاسو پخوي په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وویشل او که نه نورو سره یې هم شریک کړل؟
نه مونږ پخوو هغه ته لنګر ویل کېږي. لنګر په ګورداره کې یعنې ګورداره یعنې معبد د سکانو معبد ته ګورداره او د هندوانو معبد ته مندر ویل کېږي. نو کله چې ګورداره کې یو شی پخېږي هلته ګورداره کې خو څلور دروازې وي هندو مسلم سکھ عیسائی هر څوک راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کولی هر څوک راتلی شي هر څوک کېناستی شي هلته خپل عبادتونه کوي مسلمان لمونځونه پکې کوي څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا څوک راشي ټول ته وي شو یو خاص هغه نه لرو چې دا خاص شخص یا خاص ټوله رې ته ورکړ شي هر څوک چې وي ټولو ته مشترک اند.
د دیوالي ځینې عادتونه مثلا وای کړکۍ پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکۍ پرانیزي د دیوالي په ورځو کې؟
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکۍ دروازې پرانیزي او شمونه او ډیوی لګوي تر څو وایي د دوی په عقیده چې په دې ورځې باندې پیسې راځي د دوی یو هغه لري فرشته ده چې د هغې عبادت هم کوي او د هغې انتظار وي چې بس دا په دې دیوالي په ورځ راځي او موږ ته ډېره سرمایه ترلاسه شي.
او د کور
څنګه نن په داخیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالۍ تاسو پیلوي؟
ما دیوالۍ خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالۍ هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځی دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جن انتقادونه دي سه په هند کې د دیوالی پورې زبانې چې خلک د اورلوبي کوي او آتش بازی کوي د هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنی هم شي وي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خو د خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وکړي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان کې اوس ډېر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسېږي
یعنی اورلوبي تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم